دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي او دواړو مشرانو څخه مننه کړې چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې طالبانو له 2018 کال راهیسې تښتولي وو په خوشی کولو کې مرسته کړې ده. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویل دي چې عمران خان د پاکستان هغه ژمنه بیا تکرار کړې ده چې د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په پروسه کې به خپل رول ادا کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویلي چې ښاغلی ټرمپ په دغه ټلیفوني خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره اوربند باید مخکینی شرط وي. د ارګ ادامیه وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ 15 دقیقې خبرې وشوې او په دغو خبرو کې د سولې لپاره د افغان حکومت پر اعلان شوي پلان هم بحث شوی دی. په عراق کې چارواکي وایي چې د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې لږ تر لږه 4 مظاهرچیان ووژل شول. پولیسو د مظاهره کوونکو د خبرولو لپاره ډزې کړې چې شاوخوا 40 نور مظاهره کوونکي ژوبل شوي هم دي. د اکتوبر په میاشت کې په عراق کې د مظاهرو د پیل راسي د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. امنیتي چارواکي وایي چې مظاهره کوونکي د بغداد ښار مهمو نقطو ته ورغلي او لارې او پلونه بند کړي دي. دغه پلونه او لارې د حکومت مهمو دفترونو، سفارتونو او نورو نړیوالو ودرو ته ځي. پولیسو په مظاهرچیانو پر ډرزو سربیره اوښکې بهونکي ګاز هم پاشلی دي. دا مظاهرې په عراق کې د اداري فساد، بیکاري، خرابو روغتیایي او نورو ملکي خدمتونو پر ضد پیل شوي دي. مظاهرچیان د عراق د صدر اعظم د استعفا غوښتنه هم کوي. د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو باندې د پنجشنبه په ورځ د فساد، بډې اخیستو، اختلاس او اعتبار ماتولو تور لګېدلی دی. د اسرائیل لوی څارنوال په داسې حال کې د صدر اعظم نتنیاهو باندې په رسمي توګه دغه تورونه لګوي چې د نتنیاهو د مجرم پیژندو په صورت کې د هغه د ځایناستې په اړه کوم واضح معلومات ترلاسه نه دي ورکړل شوي. د لوی څارنوال دغه کار په دغه هیواد کې سیاسي ډګر کې یو ډول ګډوډۍ جوړه کړې او دا معلومه نه ده چې نتنیاهو پر ځای به څوک د هیواد مشري په لاس کې اخلي. ښاغلی نتنیاهو په هر ډول فساد کې لاس درلودل رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د استعفا په استماعي غونډه کې په سپینې ماڼۍ کې د ملي امنیت مشورې کې یو مهم چارواکي پر جمهور رئیس ټرمپ باندې سخت انتقاد کړ دی او ویل چې دا یو بی ځایه بیانیه ده چې د امریکا په 2018 کال په انتخاباتو کې مداخله روسیه نه بلکې اوکرين کړی ده. د کانګرس غړو د استماعي د استخباراتي کمیټې ته د شهادت ورکول پر مهال فیانا هیل د ټرمپ بیان رد کړ چې یو څو ځای ویلی وو چې ممکن روسیه په انتخاباتو کې مداخله کړې وي او له دې سره ټرمپ دا هم ویلي چې هغه په امریکا کې په انتخاباتو کې د مداخله په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انکار درست منل دی. فیانا داسې ویل:
Thank you, Mr. Chairman. Dr. Hill, I don't think there's a lot of questions that one of Putin's primary objectives within the United States is to foment unrest within our nation, to cause us to have lose confidence in our elections, the results of the elections, those kind of things. There is tension, though, in conducting our businesses the way we should and, in Putin's hands with respect to...
That's correct. And actually, I'd like to point out that in 2011, in November 2011, I actually sat next to...
The July the 15th minute, he had a telephone which the Mokhzi, the Amal, the Merkazi, the Secretary, Paris, the America, the Jamhuris Trump, the Ukraine, Jamhuris Vladimir Zelensky, the Wiley Wu, the Dwazar Shalom, called the America, the Jamhuris Asad, the Khabatuki, the Democrat, Gun Mumkina, candid, جو بایدن پاره ویلی وو چې په موږ یو احسان وکړي او دې ته اکات وکړي چې 2018 کال په انتخاباتو کې اوکرين د ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست کاندیدی هیلری کلینټن مرسته کړې و او کنه. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسن د بشري حقوقو یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی تیرونه یې ثوابي ته پلار وو چې خپل موټر چلوونکی سره یو ځای بدرکسو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسن د نومبر په 3 ویل چې دا شای چې په پاکستان کې د روانو جبري بدرکې یو بل پیښوي. ادریس خټک د نوشار یا د نوشری اوسیدونکو دی او پاکستان کې د بشری حقوقو د څارنې نړیوال ادارې او افوی نړیوال سازمان ته کار کړی دی. پاکستان حکومت ورسره دغه په اړه څه معلومات نه دی کړی او نه دی پیښ پاړه کوم راپور ورکړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ په واشنگتن د سټوډیوز خبرو ده.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د ننګرهار په ولایت کې قومي مشرانو جرګه جوړه کړې تر څو د داعش ډلې د کورنیو ماشومان او میرمنې چې په قبایلي سیمو کې اوسیدونکي دي خپلو کورنیو ته وسپاري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دا ننګرهار 15 قومي مشرانو چې د هر قوم استازي په کېشته دي نن یې غونډه وکړه او د ډیورن کرخي هغې غاړې قبایلي مشرانو سره د جرګې غوښتنه وکړه. سو هغوی ته د داعش د ډلې تسلیم شوي ښځې او ماشومان وسپاري. ملک عثمان د شینوارو قومي مشر دی. هغه د ننګرهار د قومونو جرګې ته وویل چې د داعش ډلې جنګیالي د بخښلو نه دي، خو د کورنیو غړي یې باید د ډیورن کرخې هغې غاړې قبایلي مشرانو ته وسپارل شي.
تاسو ولې د ګوره چې په بمونو انسانان والوځو؟ آیا اسلامي خلافت دومره ظالمي؟ خلافت څه ته وایي؟ خلافت دې ته وایي چې انسان په بم والوځو مسلمان؟ آیا خلافت دې ته راځي؟ تاسو موږ ګول میستئ، ټول قبرونه وران کړي، قبرونه یعنی د مړي بیزتي. ژوندی خو پرېږي، یو سړی قبر وراني او قبر ته پلکونه نیولي وو، کسان یې اوس هم دلته ګرځي او سپینې جالۍ خولې سر کړي دي.
هغه وویل چې د داعش تسلیم شویو او نیول شویو جنګیالیو ته باید سزا ورکړل شي. د دغې ناستې په پای کې پریکړه وشوه چې قبایلي مشران دې هم خپله جرګه را جوړه کړي چې د داعش ډلې میرمنې او ماشومان ور وسپارل شي. قومي مشر حاجي ولی دغه پریکړه لیک ولوست او وی ویل
د هغو قبایلي داعشیانو ښځې او ماشومان چې په اسارت کې د دولت سره دي جرګه په د جرګې په منځګړیتوب دی پس له تضمین نه خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. د قبایلي مشرانو او علما کرامو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره جرګه جلال آباد ته راولیږي تر څو د اسیرو په حق له سره ور سره جرګه شو. البته د قبایلي مشرانو او علماو څخه غوښتنه دا ده.
په پریکړه لیکې د قبایلو له وزارت څخه غوښتنه شوې چې د هغې غاړې قومي مشرانو د جرګې په ترتیب او دلته د رابللو لپاره ورسره مرسته وکړي. دوی له هغې غاړې قبایلي مشرانو نه وغوښتل چې نور باید له هغې غاړې دغسې جګړه مار خلک دې پلو ته راپرېنږدي.
دغې کرښې هغه خوا پراته دي. غوښتنه دا ده چې د آینده لپاره د خپلو وګړو د خپلو میشتو عزیزانو څخه په کلکه غوښتنه وکړي چې داسې عمل بیا تکرار نشي چې خدای نه خواسته زموږ د سپکاوي باعث وګرځي.
دیني عالم مولوي حبیب الله جلال آبادی پر نورو وسلوالو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې څخه لاس واخلي.
دا کوم رونه چې کوم مخالف دي هغه باندې زمونږ دا غږ دی، هغه ته زمونږ دا اعلان دی چې راشي د افغانستان اسلامي دولت لیگ سره ودی شي تر څو په افغانستان کې دی یو مضبوط او محکم دولت جوړ شي او زمونږ او تاسو دورانه او تباہی د پاز زمونږ دشمنان کوم کوشش کوي دي او کوشش کوي هغه ټول کوشش ناکام شي.
افغان ولسمشر د تیرې سه‌شنبې په ورځ په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وویل چې د داعش جنګیالیو هغه میرمنې او ماشومان چې د قبایلي سیمو دي او تسلیم شوي د پاکستان حکومت ته نه سپاري او باید د یوې قومي جرګې په ترڅ کې یې خپلو کورنیو ته وسپاري. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې تیره یوه نیمه اونۍ کې د داعش ډلې 144 هغه جنګیالي له خپلو کورنیو سره حکومت ته تسلیم شوي چې د تیرا اورکزیو وزیرستان او نورو قبایلي سیمو اوسیدونکي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو ویلي تر هغه چې بین الافغاني مذاکرات ونیسي په هیواد کې سوله ناشونې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې د نورو هیوادونو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په اړه مذاکراتو ته لکې ناستلو انکار کړی، ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې له بین الافغاني مذاکراتو پرته سوله ناممکنه ده. د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو چې نن د پنجشنبې په ورځ په ګردیز کې په یوه غونډه کې راټول شوي وو وویل که حکومت او طالبان روانه معضله په خپله حل نه کړي نور هیوادونه افغانستان ته سوله نشي راوستلای.
چې والله چې خپل افغانستان دی، افغانستان دی خلکو سره خبرې ونه کې، هم دی قران پر نه کې، هم دی حدیث پر نه کې، هم دی اصول او هم دی قانون، هم دی اعظم دی عادت او هم دی ریواج مطابق که زرو کالو کې سوله راوړي. کتوه اجازه دا ټول نظام له سر مخ ختموم پاک سوترا زبر اعظم له سر به تاداو غدم ان خواب زو خیال است.
دوی دا خبرې داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې درې مهم طالب بندیان له بګرام زندانه آزاد شول او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا شروع په اړه هیله مندي زیاته کړې. د ګردیز نننیو راټول شویو دینی عالمانو د طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ او وی غوښتل چې په هیواد کې د دایمي او سراسري سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول ممکنه لارو چارو کار واخیستل شي.
کوم مسوله مون غواړو عزیزان چې هغه سراسري سولې ا عادلانه سولې ا تلپاتې سولې دا څنګه چې سبات مانستره نه وړي د دوو ګروپونو ترمنځ یا د دوو دولتونو ترمنځ سوله مانستره شي او خپلې ګټې وټې سره وویشي.
د دغه راټولیدنې یو بل دینی عالم خواجه دین په جنگ کې پر خېلو غاړو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د باثبات او سولې د قائمېدو په خاطر د وینې تویولو مخه ونیسي.
په هغوی باندې زمونږ غږ دا دی چې مونږ نور د انتحار، د انفجار، د ډرون، د حملو، د ځوانانو قتلول، د طالب بشر، د سرباز بشر، دا نور مونږ ته د زغملو او د منلو وړ نه ده.
د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات له نږدې یو کال بحث وروسته په داسې حال کې چې توافقنامې لاسلیک ته نږدې شوي وو، ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کابل کې د یو امریکایي سرتېری د وژلو په غبرګون کې په یوه ټویټ سره مړه وبلل. طالبانو ویلي چې له امریکا وروسته له افغانانو سره خبرو ته کینی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د کندهار څخه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته، چې وایي د روزګان والی وایي چې ایران په دې ولایت کې د یوې مهمې پروژې مخه نیولې. د روزګان والی زیاتوي چې ایران د دوی په سیمه کې د ناامنیو له امله خپل ځانګړی هدف تعقیبوي.
د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه پلان په عملي کولو کې پاتې راغلي چې لمخې باید د هلمند کجکی د بند په گاوند کې د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د سند اوبو د معلومولو لپاره یو ځانګړی تخنیکی آله ځای پر ځای کړي. د روزګان والی اسد الله سید تور پوری کړي چې ایران په سیمه کې د نامنوي په جوړولو سره د دې مهمه پروژې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. د زیاتۍ چې د کجکی بند په 4 کیلومتري فاصله کې د روزګان په اړوند سیمه کې د میترا په نوم د دې پروژې مخه لته رڅو کالو راهیسې نیول سوې ده. والی زیاتۍ چې په دې بابه جزئیات په کابل کې له مرکزی حکومت سره شریک کړي، خو تر اوسه لا په دې برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته شوي.
موږ رئیس جمهور ته او نور وزیران صاحبانو ته نظامی تدابیر ویلي چې زموږ په دغه امکاناتو چې دغه اوس یې پر روزګان کې نظامی امکانات لرو دغه ځای موږ نسو ساتلی، ځکه هلته د ایران د افغانستان د ایران لکه یو قسم جنگ شي په دلته پر روزګان کې، خصوصا په دغه ساحه کې دا یو قسم د ایران د افغانستان جنگ دی. هغه په هر قیمت چې په پیسې مصرفوي او تبلیغات کوي طالبانو ته پیسې ورکوي چې هیڅ اجازه ورنه کړي چې د میټر جوړ شي.
ځای چارواکي وایي چې د اوبو د اندازه کولو د دې الی په مرسته افغانستان کولای شي چې د هلمند له سیند څخه ایران ته د تلونکو اوبو اندازه په یو ساعت کې معلومه کړي او دغه ارقام له ځان سره ثبت کړي. د هلمند رود د مرکزی افغانستان له غرونو څخه سرچینه اخیستی چې په روزګان ولایت کې تیریږي او بیا وروسته لومړی د هلمند په کجکی ډم او تر هغه وروسته ایران ته بهیږي. د روزګان د سندیزی حوزې مسؤول انجینر عبدالکبیر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د اوبو د اندازه کولو تخنیکی وسایل مخکې لدی ولایت رسیدلي، خو په سیمه کې د موجودو نامنیو له کبله د وسایلو د نصب مخ نیول سوي.
شدا باید نفسی خدا تا در نشور یا کانات مکم دید که پلیس مکم دید.
د هلمند شمالي برخي او د روزګان ولایت جنوبي ولسوالي له یو بل سره سرحد لري چې له تیرو څو کالو راهیسې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو د حضور په عمده سیمو اوښتي. تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د روزګان د ولایتي چارواکو د ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایران په هغه هیواد کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په وژونکو مظاهرو کې بهرنی نفوذ ښکیل ګڼي. ویل کېږي د ایران په مظاهرو کې څه باندې 100 تنه وژل سوي. د بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي د مظاهره کوونکو له ځپلو څخه معلومیږي چې د ایران مذهبي مشران له دغو مظاهرو څخه د تیرو مظاهرو په نسبت ډېر بیریدلي دي. نور حال په راپورټ کې واوري.
یو شمېر مظاهرچیانو په مظاهرو کې چې تیره جمعه پیل شوې او د ایران کابو څلوېښتو ښارونو ته وغځېدې، بانکونو د پولیسو مرکزونو او دوکانونو ته په زیان رسولو کې لاس درلود. د حکومت ځواب د تیر مظاهرو په پرتله ډیر وحشیانه و. د کار په ټوله نړۍ کې اندېښنې رامنځته کړې دي.
We're deeply concerned by reported violations.
موږ په ایران کې د مظاهرو په جریان کې چې تیرونه پیل شوې او رواني اونۍ ته هم وغځېدې، د مظاهره کوونکو په وړاندې د نړیوالو نورمونو او معیارونو خلاف د شویو تاوتریخوالو په اړه ژوره اندېښنه لرو.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل تاوتریخوالی د بهرنۍ قدرتونو لخوا تحریک شوی وو.
اونهایی که آشوب طلب بودند،
هغه بلواکونکي چې سړکونو ته راووتل شمیرې کم، که څه هم هغوی وسلې درلودې او منظم او د دوی اقدامات په سیمه کې د پخوانیو رژیمونو د اقداماتو پر اساس چې صهیونستان او امریکایان دي تنظیم شوي وو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د حکومت په ځپونکو اقداماتو کې څه باندې 100 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي، او یو شمېر راپورونه وایي چې شمېر څه باندې 200 تنه دی. څلور د ایران پوځیان هم وژل شوي دي. شنونکي وایي په تیره نیمه پیړۍ کې په ایران کې ډېرې وژونکې مظاهرې شوي چې ډېر کم د رژیم په بدلېدو پای ته رسېدلې دي.
ځکه وسلوال کسان د زندانیانو مامورین او د استخباراتي څانګې کارکوونکي تنخواه اخلي او دوی له دې سره مشکل نه لري، ځکه سیستم همداسې جوړ شوی او دوی په بشپړ ډول د نورو کسانو ځپلو ته چمتو دي. زه د 100 کسانو په شمېر کې شک لرم. دوی هیڅ پروا نه لري. دا کېدای شي سلوي او یا هم لزره.
روبی بارچی د منځني ختیځ په انستیتیوت کې کارپوه دی، د امریکا غږ فارسي څانګې ته وویل پر ایران د بندیزونو لګول او یا هم د اقتصادي مرستو وړاندې کول کوم بدلون نشي راوستی، ځکه د ایران نظامی مشران په اقتصاد ډیر کنټرول لري او غواړي لري وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د مخالف سیاسي ګوند لیبرال مشر جیرمی کاربن په یو شخصي تلویزیونی مباحثه کې برخه واخیسته، او په دغه عمل کې د سپتمبر په 12مه عمومي انتخابات ترسره کیږي. بوریس جانسن لفظ وکړ چې هغه به د بریگزیت څخه د وتلو دغه ملي بدمرغي ختم کړي، او جیرمی وویل چې هغه به په ملک کې د بریگزیت په اړه یو واره بیا ریفرندم وکړي. د رپورت تفصیل نظرانه یوسف زی درته لولي.
بوریس جانسن ورسس جیرمی کوربن،
د برتانیې سیاستمداران او ولس د بریگزیت یعنی د اروپای اتحاد نه د وتلو په اړه ویشل شوي دي. بوریس جانسن وویل چې محافظه کار حکومت به د جنوري په میاشت کې حکومت پرېږدي او د اروپای اتحاد سره به تجارتي معامله اسانه شي. جانسن وویل چې د هغه مخالفین به د بریگزیت په اړه د نور مشکل سره مخامخ وي. هغه وویل
We don't know on which side Mr. Corbyn would campaign.
Is he going to campaign for Leave or Remain? کوم خواته کمپاین کوي؟ آیا هغه به د پاتې کېدو او که د پریښودو په اړه کمپاین کوي؟ جیرمی کاربن بیا وویل چې د هغه پریکړه څرګنده ده. هغه به د بریگزیت لپاره د یوې څرګندې او ښې معاملې لپاره کمپاین وکړي. هغه زیاته کړه،
and that will bring that process to an end. What we know
دریم اشتې وخت د خبرو د لپاره پاتې دي، او شپږم اشتې وخت لرو چې رفرندم وکړو، او دا به دغه پروسه پای ته ورسوي. مونږ د حکومت د وړاندیز په اړه معلومات نه لرو. مونږ چې د سنه خبر یو چې جانسن څه کړی دی، هغه د امریکا سره د پټو ملاقاتونو لړۍ ده چې په هغه کې زمونږ د ملي صحیح پروګرام امریکایي کمپنیو سره معامله وه. جانسن وویل چې د امریکا ملي صحیح پروګرام به په هیڅ ډول د امریکا تجارتي معاملو ته پرې نه ښودل شي. د برتانیې نورو سیاسي وړو ګوندونو په دغه مباحثه کې د برخه نه لرلو لکبله سخته خواشینی څرګنده کړې ده. په برتانیې کې د انتخاباتو د کمپاین په وخت د بریگزټ موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي او هر څوک چې دغه ملک آئنده صدر اعظم وي دا به د هغه د پاره یو لوی ستونزه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي افغان ماشومان ښوونځیو ته د تګ راتګ په لاره د چاودنو ډزو د هلیکوپترو د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریالې لیمینیازی په دې اړه له یو لس کلن ماشوم او د هغه له کورنۍ سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
لس کلن بهیرا چې په څلورم صنف کې دی وایي چې په کراتو یې په ټلویزیون کې د ځانمرګو بریدونو او نورو ترهګریزو پېښو زړه بوږنوونکي صحنې لیدلې دي او کله ناکله یې له لرې او نږدې د بمي او ځانمرګو بریدونو اوازونه هم اورېدلې دي. بهیرا وایي ترهګریزو پېښو ډېر ډار کړی او دا اندېښنه لري چې کله د هم د ده په سیمه یا ښوونځي کې کومه ترهګریزه پېښه وشي.
ما ډېر د انتحاري غږونه اورېدلي، زه ډېر ویر سوی یم. زه فکر کوم چې خدا نه خواسته دموږ د مکتب سره به انتحاري وسي او دموږ له کور سره ډېر ویرېږم. نو
تاسو لس ماشومان لرئ او ډېری ماشومان مو ښوونځي ته ځي، د باندې وځي، لوبې کوي، بازار ته ځي. څومره تاسو اندېښنه لرئ چې خدای مکړه بهر به امنیتي پېښه رامنځته شي او څومره تاسو سره دا اندېښنه ده؟
ولی دموږ زړه په قرار نه وي چې لاړل هغه خدای پوسه او کاری چې بیرته به راسي که نه، خو تر اوسه د شکر راځي ځي پس له دې په خدای سپارو، هغه خدای دې نگاهوان سي. خو هغه نسته چې ته زړه دې جمعې چې زوی به مې لاړ سي را به سي ده نسته.
دا په داسې حال کې ده چې چهارشنبه ورځ د نومبر شلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پیشواز 20 نوامبر روز جهانی کودک برای احقاق حقوق کودکان آسیب پذیر به ویژه کودکان دارای معلولیت های ذهنی در سراسر افغانستان دادخواهی میکند تا دولت حمایت های لازم را از این کودکان به عمل آورد.
د ماشومان د ملاتړ اداروي افغان ماشومان ښوونځیو ته د تګ راتګ په لاره د چاودنو ډزو د هلیکوپترو د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. کندهار کې د مدني ټولنې غړي وایي چې د سولې د ولاړو خبرو د بیا پیل لپاره اوس ښه شرایط برابر شوي دي. دوی دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربان تر ټولو مهمه اړتیا ګڼي. عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د سولې په اړه د هیلو او اندیښنو تر عنوان لاندې په کندهار کې د مدني ټولنې غړي پر دې باندې بحث کوي چې د سولې په بهیر کې باید دا ځل کوم ټکو ته پام وسي. دوی د افغان حکومت لبن څخه د درو مهم طالب زندانیانو خوشی کېدل او د وسلوالو طالبانو لخوا په زابل کې د دوو بهرنیو استادانو ازادي د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو غوره موقع ګڼي او زیاتوي چې د باور د فضا رامنځته کېدو سره دا ګام د پام وړ مرسته کولای شي. خو دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربند دوی اساسي شرط وګاڼه چې په وینا د سولې د خبرو د حتمی بریالیتوب سبب هم کېدلای شي.
اگر این جنگ دوباره ادامه پیدا کنه ما شما روز به روز چالش های ما زیاد میشه، به خاطر از اینکه بعد از این همه مدتی را که ما کمک های خارجی را داشتیم نتونستیم به او اهدافی را که باید میرسیدیم برسیم به خاطر این مسائل جنگ. و اگر این جنگ ادامه پیدا کنه ما فکر میکنم از این هم بیشتر به عقب برمیگردیم و عقب میمانیم.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوی د ښځو د پراخ حضور غوښتنه لري. دا زیاتوي چې په تیر کې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کمرنګ وه، خو ښځې د سولې د بریالیتوب لپاره د دې په وینا پیاوړي نظرونه لري.
د مذاکراتو لومړی شرط باید اوربند وي. موږ زه د دوه د کانفرنس غړی وم، ما لته دوی ته پلو ونیوي چې موږ باید اوربند دواړو د خواڅ خیالان سي. د سنه دي چې د حکومت د پر حق دي، دوی هم رانده بمباری کوي، عام اولس په دې بمباروي کې وژل کیږي. دواړه طرف باید اوربند مراعت وکړي او د سولې مذاکرات هر څه ژر شروع شي.
د تیریسیشن په پوراز وسلوالو طالبانو د بندیانو د تبادله پټړاو په خپلې و اعلامیه کې ویلي چې د بندیانو آزادیدل د شنیت او باور جوړولو لپاره پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره د دوی په وینا مرسته کولای شي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د سولې له هر ممکنه فرصت څخه باید د جګړې د پای ته رسیدو په نیت ګټه واخیستل سي.
موږ ټول افغانان او ټول انسانیت پر دې باندې ږغ کوو چې یو ساعت وربند کیږم لا دیوس دایمي وربند کو دیوس چوس چې یو ساعت کې ژوند په یو ساعت کې شل کسان شهیدانیږي، سل کول خرابېږي، پلونه دي خرابېږي، باغونه دي خرابېږي، چې څونه یو شی یو سړی شهیدیږي دغه بسته کورنۍ ختمېږي.
دمګړې د افغان سولې په تړاو یوازې د چین په بیجینګ کې د سولې د ناسي په اړه تیاری روان دي چې لا یې هم د ګډونوالو د لیست په اړه د نظر اختلاف موجود دی او د پیل نیټه یې هم لدې کبله نه د پټاګه سوي. خو عام افغانان غوښتنه لري چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او سیاسي حل لارې په توګه دي د جګړې شکیل اړخونه د خبرو میسته حتمن کچيني.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی په پام کې لري ترسو دولتي تصدی په دولتي شرکتونو بدل کړي. دغه وزارت ته چارواکو په وینا په دې سره به د دولت په عایداتي منابعو کې زیاتوالی راسي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د مالیه وزارت مالی او اداري مرستيال عبدالحبیب زدران د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د دولتي شرکتونو د نوي قانون په اساس به تر راتلونکي یو میاشت ټوله دولتي تصدی په دولتي شرکتونو بدل شي. خاغلی زدران زیاته کړه چې دغه حقوقي جوړښتونو د بدلون لپاره اته سلويخ دولتي تصدی خپل اساس نامه د عدلي وزارت ته استولې دي.
قبلن شرکتای دولتي ما
لدی وړاندې زموږ دولتي شرکتونو مختلف ونډوال درلودل چې سکتوري وزارتونه هم له دغه ونډوالو څخه وو. خو د نوې قانون په اساس د ټولو شرکتونو یوازینی ونډوال به د مالیه وزارت وي او خصوصي سکتور کولای شي چې په دې برخه کې زموږ ونډوال شي. دا په قانون کې پیشبیني شوې دي چې خصوصي سکتور سره ډول له موږ سره ونډواخلي.
نه به ما سهمدار باشند در اینجا.
هغه ویل چې په خوا دولتي تصدیو او شرکتونو د افغانستان په اقتصاد کې لږ پیتو فیصد څخه زیاته ونډه درلوده، خو اوس دا کچه له 1% څخه هم کمه شوې ده. د مالی وزارت د مرستيال پر وینا سکال د دولتي شرکتونو له اوایدو څخه 1.15 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته تللې دي. خاغلی زدران ویل شرکتونو ته د تصدیو بدلول بعد دغه بنسټونو پر ځان د بسیا کېدو د اوایدو د زیاتوالي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور د راخکېلې دولامل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق وایي هغه مهال په افغانستان کې پانګونه زیاتېدلې شي چې ورته مناسب بستر برابر شي. د دغه اوتاق ویان جان اقا نوید امریکا غک ته ویل چې دوی خصوصي سکتور ته په دولتي شرکتونو کې د ونډې لور کول څخه ارکلای کوي او دا تصمیم د مالی وزارت لخوا د پانګونې د بستر جوړولو لپاره یو مهم ګام ګڼي.
واقعا وی دا از
په اړتیا چې په هغه دولتي تصدیو کې چې په خصوصي سکتور ته هم ونډه ورکړل شي او پانګونه وکړي، هم به په مدیریتي بڼه کې خواله راشي او هم به د افغانستان د خصوصي سکتور پانګه په دغه ساحو کې جذب شي او دا به د دې لامل شي چې زموږ اقتصادي سرخ او پانګونه په مثبت لوري په حرکت کې شي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دولتي تصدی او شرکتونه د یو هیواد د عایداتو اصلي سرچینه بلل کیږي او که حکومت غواړي په دې برخه کې د پانګونې زمينه برابر کړي ورسره د اوایدو او کارموندنې فرصتونه هم زیاتېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون غړي سید عظیم کبرزانی امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصادي نظام ته پکتو حکومت ته پکار ده چې داسې یو تصمیم ونیسي. خو ښاغلی کبرزانی په دولتي شرکتونو کې د مالی وزارت ونډې ته په اشاره ویل
چې اگر مداخله دولت هم باز نباشه نو شرکت‌های
کله دولت مداخله نوي نو لوی شرکتونه راځي او کوچني شرکتونه لخپلستونی تیروي. او لبل خوازه فکر کوم چې د دولت مستقیم او غیر مستقیم نظارت ته اړتیا ده، ځکه چې د خلکو له حقوقو څخه ملاتړ وشي کولای. په اوس وخت کې په افغانستان کې 250 دولتي تصدی فعالیت کوي او د مالی وزارت په داسې حال کې دولتي شرکتونو ته د دغه تصدیو د بدلولو پریکړه کړې ده چې یو شمیر دولتي شرکتونه لکه د برېښنا شرکت او د اریانا او باختر هوایی شرکتونه لا زیان سره مخامخ دي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.